آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی. سلامونه، ستړي مشه د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پیکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. افغانستان ته د روسیې او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخې څه دي؟ د څو اونیو راهیسې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګري دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړه او طالب چارواکو سره د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیا او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي وو په هغې کې ویلي وو که چیرې دا واک ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګر اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اورېدونکو، موږ مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته، په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره خبرونه کړي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په پایل کې وایسته، ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې وروستیو کې افغانستان ته سفرونه ډېر شوي، په ځانګړې توګه لکه نه چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته، تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویل سم، چین او روسیه یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ په خپلو انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامي اډه به بیرته دوباره نه د نظامی آدرس جنگونو للارې بلکې د یو تفاهم للارې به بیرته زه د طالبانو سره دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامی چتر لاندې به راولم. نو بنا ان تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرودی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډېر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلی سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسي کولای د امریکا لپاره معانې جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کې دي چې د افغانستان مدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه مدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه مدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بنان افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بر اعظم کې ډیر مهمه دی، دغه استراتیژیک نقطه زمنګ د دغه دو ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرت سوی دی د دوه د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له اثره دی چې موږ په دغه ناخوالو او په دې بدبختیو کې لاس او ګریوان.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی، خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و. ستاسو په اند باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، گرچه دوی غشته دی الازد ظاهرشال دوری نه تر داود خان پوری دوی آلتا پا دغا جغرافیا که دری عدید یا غون غشته چه منگ اقلن اوسو کولای دی روسانو او دی چینایانو دی استخباراتی مبارزاتو پوران دی دوی آلتا هستی ولری نظامی عدید ولری، مگرم شاه الازر ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خان دغه ډې ور نه کړلې پوهېدل چې دلته د دوه ابوالقدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي. نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړیو کوم عملیات چې په یولسم د سپتمبر په دې دوه بلډنګونو باندې وکړه په امریکا باندې بعد یې هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامي یرغل وکړي په افغانستان. که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې شاقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي. خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځل بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامي اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره.
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خوب په کمپاینونو کې چې ډونالد ټرمپ یو څو ځلې دا موضوع یاده کړی و چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي. خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو د دغو په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده، په اوکراین کې جګړه روانه ده، ټول جګړو پښتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي؟
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامي نقطه د چینایانو د ځپلو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده. ګرچه زه ویلی سم که چیرې امریکا یو ځل بیا دوی د بګرام اډې باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډېر لوی درد سر جوړولی شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرته حتی چینایانو ته او په ضمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډېره لنډولی شي. نو بنا ان جګړه ییز حالات خو په دغه سیمه کې د همدغو له حضرته شروع شوې ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دی. مګر د دغه نظامی تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ، نو روسان په دې ګډارېږي چې که چیرې دوی افغانستان ته راشي او د دغه حضرته دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کړي بیا روسان ډېر زر ماتېږي او د مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکې ولري، حتی نظامی راکړه ورکړه وکړي تر څو طالبان د تشمن کې چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کې او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دلته که نظامی اډې ولري دوی ته به لوی زیانونه به مخامخ شي.
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لاړ خدای بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامی اډه ترلاسه کړي، په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده؟
ګوري اصل کې داسې وایي چې طالبان له کومه درته قدرت ته ورسېدل، ګټه یې دا ده چې که چېرې غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکې ولري د افغانستان د ولس په خیر به وي. مګر موږ د تاریخ په صفو کې د روسانو سره څونه چې موږ نږدېوالی پیدا کوي هماغه تاثیرات و چې زموږ وطن زموږ ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مخکې انګلیسان و اوس غربي نړۍ بالخصوص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لاس دلته ډېر نغښتي او یا د چینایانو سرمایه ګذاري او پلانونه دلته ډېر زیات عملي بڼه باندې عملي شي. نو بنا د دغو دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیکا او دغه معدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د معدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروال پی روان وي.
تاسو د معدنیاتو یادونه وکړه، راسخ څه فکر کوي دغه معدنیات چې کلونه کېږي افغانان ورباندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمیو ډک دي او کچېرې دا راوسپړل شي ټول افغانستان ورباندې آبادېدلی شي. اوس که څه هم له چین سره په بېلابېلو برخو کې قراردادونه شوي دي، جزئیات یې که څه هم نه دي خپاره شوي خو قراردادونه شوي دي، فکر کوي چینایان یا روسان کولی شي دغه مدنیات له افغانستانه وباسي؟
دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو اتا دوی مخکې په سلوخ کال مخکې دغه شی وویستی او هغه غاز به دوی روسیې ته انتقالو. همدغه چې کم سرمایه گذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه جوړ کړل شی جوړ د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي او دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه گذاري ګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې پاتې میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مو ځپي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسو په باور باندې له دې مخکې چې مجاهدینو ادا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا له هغې نه وروسته اوس طالبان ادا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل بیا لاړه، او اوس بیا چینایان روسان څه کوي چې د خپل اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي؟
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل وطن ملي ګټو ته دوی ژمند دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د اوس اقلم دی وډوړی ورکولو یا د یو نظام جوړولو، نه اصلا زمون گاونډي ملکونه او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمون د مدبرو رهبرانو دنده ده چې من خپل ملي ګټې څنګه د چا سره ادخش دی وطن د ترقیو د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه شبن پاتې شو. خو زه یایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مخته لاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخقار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو واخیستی په د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګرم دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی د اهداف قربانی شوی دا او موږ تباه شوی یو.
ډېر مننه کورودان راسیخ ست تاسو ته بیرته راوګرځ. خغلی خاوس جان باز هم سره په خبرونه کې وصل شوی دی. جان باز صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر اغلی. تاسو ډېر موده په روسیه کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاستي او د روسیې وضعیت لټولو ښه تاسو ته معلوم دی. ستاسو په باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې به خپل کار پیلي، څه فکر کوي دغه سازی چې تګ راتګ افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا، همدارنګه تیر ورځ چې سرګی شوی ګویا افغانستان ته تللی و یو پیغام ځان سره وړی و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي، د خبرې به ښکاره کړې ده. دوی څه غواړي له افغانستان؟
ولادیمیر پوتین د طالبانو څخه ملاتړ کوي تر هغه ځایه چې مواد داسې یو خبرې په هغه کې نه کړه. هغې کې ویل شوي دي چې په ټولیزه توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کار کوي او د دغه اقداماتو به هرکلی کوي. پاتروسی به روسیه څه غواړي تر هغه ځای چې ماته داسې ښکاري روسیې خپل په چلند کې په خپل پالیسي کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري، او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار دا کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسري، دوی په زامو سره یې امنیت دی او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري، د طالبانو څخه. البته د دوی توقعات او انتظارات هغسې نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متحد درنجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا دغه اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی وو، دی د دې دپاره نه وو تللی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف وو، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دی او مغز چې ډېر موافق دی. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیات و. په اصل کې اغلی سیال دا هیات تللی وو چې یو پیام ورسوي ښاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شروع په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې چې تقریبا یو سل او څلور کسان قرباني شول او پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تلی تم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه تروریستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ جوړن اخوا تجهیز شوي، تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو پوهیږي د تاجکستان اخوا وو. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی، د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تطبیق شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو بل سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عین اوکراین دوی سره هم انصاف
په بخنه سره. جانباز صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه، دا هغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور دا ده چې دا کسان په افغانستان کې دي، ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي. او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی هم لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستان څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزن پریکړه وزم دې ترکل هغه خبره به تکمیل کوم. ما لسنې ویلي چې هغه کسانو چې برید کړی دی هغه د افغانستان نه، داسې خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي، هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دا کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې هو یو شی بلم روسانو غوښتی دی چې هغه عملیات که چېرې طالبانو امریکایانو سره د تروریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړې روسیې دي، دا معلومات یې هم هغوی سره شوي. البته دا د روسانو غوښتنې دي، دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان دې ته هغې شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ د دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به وویل ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپل شوې. افغانستان کې د افغانستان د حریم څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څاري چې هم د مستقلو مستقل مدافعي هیوادونو هغه سیاست جنرال لیبیدیف هم همدا شی وویل، هغوی حتی وویل چې د افغانستان په شاوخوا کې به امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی، یا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتاریت دا وړاندیز د ټولګټو
امنیتی تبون ته راجع کړی دی. جانباز صاحب، په بخښنې سره، د دغې امنیتي کمربند او د روسیې د غوښتنو پر اساس باندې چې څنګه تاسو تشریح کړي، د دې هدف دا ده چې یو ډول افغانستان منځوي کړي، که نه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په زلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
دسته ده که اغلی سیال زما په نظر چه افغانستان خو طالبان رو انزوا تقابله نه دنیا. دنیا دخپلو منافعو پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ ستاسو د سترګو عاشقان یا عارفان اوسي. دا مون پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې، که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی باید دې ته زړه ښه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راولي. زړه د په دې معنا نه چې د رشي ټول دې حکومت کې شامل کړي، نه، خیر، د افغانستان هغه تاریخی کړنلارې ته، هغه تاریخي ارزښتو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان، تاسو مثلا د افغان، د یو تکړه افغان بلبري په خپل ځان په دې نظام کې، طالباني نظام کې پورې؟ خو نه دي. زه وینم، نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب وینې؟ خو نه دي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام یا هماغه یکه تازي خودسري جاطلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، مسله داسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په مټ، د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره بته ته
یعنی په ټوله کې جانباز صاحب، ستاسې په نظر باندې دا چې که روسیا راځي اوس افغانستان ته استازي رالیږي، په یو ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومته اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسې د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، ده خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو دپاره کوم ماتم نه لري،
زموږ حالات موږ ته مهم دي، هیڅ دنیا ته مهم. جان باز، تاسو د روسیې موخې تشریح کړئ، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره
دومره جګړه لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې، ګوادر ته لاره، سیپک جوړول، ایغورانو تهدید، یو عالم نورې. هغوی هم دا همدغه د خپلو منافعو د خاطره شته حاکمیت سره، حاکمانو سره په کابل کې، په قندهار کې، هغه د یو کس تللی دی اوس د دوی یو استازی تللی حتی قندهار، چې د سیپکو د ګوادر مسلې هلته رحالې کې، او پاکستان هم چې اوس په یو رقم تزبیني جګړې کې دوی سره ښکېل شوی دی، جورجیا یې هلته کوي. دوی در دې هر هېواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې اوسو او په ټپه ولاړه اوسو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغه حاکمې ډلې سره دی یو واقعیت. البته موږ ته په دا تاریخ رښتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو عیني واقعیت دی. دغه
ډول په ټوله کې په بخښنې سره جان باز صاحب، دا چې د روسیې او چین استازي داسې په ښکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی اعلانوي چې دغه حاکم ډله په افغانستان کې، دا افغانستان رسمي نظام دی، متوجه هستی؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي، که نه ورکوي هر هوکلی چې دوی سره په لاسلیک شي هغه حقوقي پایلې نه لري. نو په عین وخت کې دوی پوهېږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي، ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی. یعنې منظور مې دولت درې معنا لري، چې دا خو سیاسي تاریخي جغرافیا ده، دا خو څوک پرتسي کولی نه شي. نظام هلته مشروع
مننه کور ودان راسخ ته کتا سره ته وایست لکه څنګه چې تاسو مخ کې ویل او جان با صاحب هم په افغانستان کې د روسي او چین دواړو مخه تشریح کړی چې دوی خپل منافع او خپل ګټو پسې راغلي دي. اوس ک ډونلډ ترامپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او غواړي واقعاً د باګرام اډه خپل کړي، ستاسې په ان باندې دلته د روسیې، چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي؟
ګورې ټکر خو سل په سلو کې، مونږ په دې ټکراتو کې، زموږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباه شوي یاستو. دغه د تاریخ په صفو کې دا د ترقۍ د پرمختګ کاروان نه شي پاتې وو دمدغه ټکرات ول. خو زه ویلی سم که چیرې ترامپ وغواړي د دوحې هغه پرېکړه چې دوی د ملا برادر په امضا شوې ده، د هر هغه پرېکړې په تطبیق کې دوی هلته لیکل شوی دی امکان ده چې دوی نه تنها یو اډه بلکې درې اډې باید هغه څه چې دوی اوکړه کړې ده هغه بیرته د هماغه پرېکړې له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي، او هغه څه چې دوی پرېکړه کړې ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کېږي. د دغه چې طالبان د هماغه پرېکړې په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدې ناست دي او جمهوریت د دوی قرباني شو، دوی ته قرباني کړله. نو بنا هم زویلا سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پېکړې د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی، دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی، ان د امریکا په خیر دی، ان د سیمې په خیر دی.
یعنی د دې دوه توافق کده ونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا به په افغانستان کې پوزي اډې ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډیر غټه اډې نه، خو بلکې دا چې د 2000 او 2500 کسانو او یو نظامی اډه، بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی. دا نه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 50000 او 1,00,000 اتاکر ولګي او جنگ وکړي، نه. فقط دغه اډو اساسا دا دی چې هلته دوه خبرې به یو نظامی تاسیسات یا یو نظامی سلاوی بلري او په زمین کې استخباراتي کړي به فعال وي تر څو د چین او د روسیې کړنه په دغه جغرافیا کې دی وڅاري. خو د دوی اصلن جګړه د دوی دی، ګټه د دوی دی، اقتصاد ته دوی منډي وهي، او دا د دوی جګړې دی چې په دغه نیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي. مقصد مونږ ته نوي شعارونه را وړاندې کوي او نوي بیرغونه. مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخبل دار او نه دا لاسه ورکړی، مګر دا دوی ول چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او دا د تروریزم کړی دلته جوړول او د تروریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وکړوای.
په ټوله کې راسخ ساسې پان باندې دا چې روسیا اوس افغانستان سره دلچسپي لري، چین لري، امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډه به ترلاسه کړي، دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغې درېو لویو قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي؟ دوی کولای شي چې اداقل دغه درې وړه قدرتونو نه د افغانستان د افغان د ولس په ګټه باندې څه چې د هغوی لپاره ضروریات ترلاسه کړي او پرې نږدي چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي؟
ای کاش کې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ ژمن وای. طالبان هم د یو معاملې او د یو اوکړې او د یو پروتوکول له ادرسه راغلي دي. پرونی جمهوریت هم کدی کرزی دولت وکوه او کدی اشرف غنی وو او کدی عبدالله، دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهدافو او د ګټو لپاره تنسیو او راغلي دي. کچیر واقعا طالبان وغواړي چې د افغانستان کې یو لویه جرګه دایره کړې وای او د لویې جرګې له ادرسه د ټول افغانستان او د نظر اخیستی وای چې موږ د چا سره او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه موږ غربي نړۍ سره زموږ په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره، او که دا یو هغه سیستم نه چې نه یو غیر منطلق سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابوالقدرتانو د اقتصادي پانګونې لپاره شرایط مهیا کړو، او هغه پانګونه چې د اقتصاد له ادرسه کېږي که دا غربي کوي که چینی کوي که روسیې کوي موږ ته د منلو وړ وي، او د افغانستان ملي ګټې هلته به نغښتې وي او افغانان به د یو ښه ژوندانه په لور روانېږي. خو زه ویلی سم زمون د غربي نړۍ کړنه او استخباراتي کړي د پاکستان د استخباراتو له درته عموم باندې ډیر زیات تاثیرات اچي او دغه ناخواله ټول د دغو د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان راسخ سیب تاسو به بیرته راوګرځم اوریدون کې را سره دي د دوی ټلیفونونو در بر واخلو پښتنې وی وورو نو مراته واخلې لکم زې مړی کني ولیدا
ماجی توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالۍ تاسو ته یې اوریدون کې
مننه توخی سیب ستړی مشي پروګرام ته په خیر راغلې مهرباني توخی سیب که څه پښتنه لري لمل منونه
مننه یو نظر لرم او یو پښتنه لرم نو نظر می داده چې افغانستان د انقلاب وکړي تاریخ اپریل د لیلیو جوړې په سره نو څه څه دي مرګو بل په څه څه نه نو د سردار داوود له کوټه تا رئیس د تر دا اوس پورې نو دا مشکلات خو بیا هم تر لیره حدا پورې ورو الحمدلله سمېږي خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلک وایي سی وای دا امنیت په ګټو نه د خموږې په ګټو بولو ځکه چې د مرګ ژوبله ورکه سو بمبارۍ ورکې سوې فساد ورکه سو شر ورکه سو نو دا یو حقیقت دی موږ د دې خاورې اوسېدونکي یو ټول کلونه تقریبا لیدلي دلی یو نو دا شان ټول په خپلو سترګو وینو یو حقیقت دی یو هغه کسان دي چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړې دي نو هغه به خامخا منفي تبلیغات کوي
یعنی ستاسو په اړه باندې تو حساب چې ساسي په سیمه کې لکه موږ نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده او ساسي په سیمه کې خلک د بخا پرتله آرام شوي دي او ساسي د سیمه لپاره د طالبانو حکومت خدای ختمام شوی دی همداسې ده
نو تر اوسه ټول خو سیمه د امنیت خسته ساسي په دې قائل یې نړیوال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ړنګ شوي دي د طالبانو حکومت هم همداسې د دوهې د توافق په پایله کې واک ته ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معامله نړیوالو یا لوی قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به هم نړیږي تاسې په څه اند یاستې لنډ راته وایي
خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د خپل د هغه حکومت چارواکي ود د دند په مخ وړي
مننه مننه تو حساب کور ودان نظر واخیسته تو حساب مننه کور دی ودان مکساس نظر واخیسته بل وريدون کې را سره د نو مراته واخلي لکم زه ماړی کني ولی
زه یو نظر لرم چې کومه چې تو حساب وله په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دوام چې مقصد نو لیکن یو ته دا مؤسسینو د کوخلکو فکر څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعض خلک وایي چې ټینګ حکومت مفسدو تېر حکومت مفسد نه و چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپل تنخوا رسېدله مېرمنو اوس چې بېچارهګانې په خپل کور کې ناستې دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه و ټول خپل معاش درلود او خپله تنخوا درلودله څه نه وایم چې خدای دې نه کړي دا حکومت خپل حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کنسل کړي دي هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکنه دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې نه چلانې کي د نجونو
په بښنې سره د دا هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي نجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسو که څه پوښتنه له میلمنو لرې موږ مو نظر واخیستې مهرباني وکړئ
تشکر د میلمنو څخه زما پوښتنه ده چې څه وخت به د دې یعنی د دې حکومت پیسې چې تازونی کسان کړي دي دا باور اوس ټیک په چین او اتحاد باندې تکیه کړې ده. مجبور دوی ځمکې ځکه چې غربي دولتونه دوی سره په کومه اندازه چې باید شاید وي دوی سره مرسته نه کوي.
مننه. موږ پوښتنه واخیستله له میلمنو به دا وپوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او که نه دي، ځکه چې هغه د څلوېښت میلیونو ډالرو بسته چې هر هفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي، که څه هم اوس دغې په اړه خبرونه نشته، خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسېدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمېر یو اندازه پیسې افغانستان ته لېږدول کېږي. خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات در کړي. تاسې په تمه اوسئ. بل اورېدونکی مې راسره د نوم راته واخلئ، له کوم ځای مړي لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ستاسې اړیکې وصل، د نوم راته واخلئ، له کوم ځای مړي.
سلامونه تاسې ته سیال صاحب، د راډیو ټول اورېدونکو ته وړاندې کوم. د ما نوم منصور ده، تاسې سره د سویډن نه مې اړیکه نیولی. دما یو شخصی نظر ده،
مهرباني،
دا تیر حکومتونه چې ولاړی نو ټول خلاص یو هم خنو، یو هم خنو. اوس حاکم حکومت هم خنی دی، نو څوک به خی دغه خلق د پاره، دغه خلق د پاره څوک خدی، څوک خدی. دما ژوند دیرش کلو دی، دیرش کلو یم، دیرش کلو می ژوند دی، پر دا دیرش کلو می په وطن کې جنگ دی، ورور وژنه دی. تر کلبا زب پر تا باندې زغلم، تب پر ما باندې زغلې، تر کلبا زب د خپل خرابې دی تا په غاړه اچوم، تب دی ما په غاړه اچې. تر کلا مخ با کلا یو ملت کیجو، یو خلق کیجو. ورور لاس په لاس کې
منصور شانس
ګوري کچیر یو معقوله دی وای آی کاش یک ملت دانا می داشتیم، آی کاش یک ملت دانا می داشتیم، نه یک حاکم دانا. یک حاکم دانا کار نیست، یک ملت دانا کار است. بر ما یک ملت دانا کار است، یک ملت که از حق خود، از حقوق خود، از امتیازات خود با خبر باشند، از خود خبر باشند. ما ملت خو است در اروپا، در امریکا، در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه، در حال خودشان خو هستند.
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین، روسیه، امریکا او کاغه طالب چارواکی دي، کاغه پخانی چارواکی دي، د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نسی، خو د خلک نه پخپله ګټه کوي نه توانم. داسې ستاسو تاسو وای
نو کچیر د موږ مکتب باندې، کچیر د موږ مکتب باندې، کچیر د موږ پانتون باندې، نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي، هیڅ امکان نه لري.
مننه ستاسو نظر موږ واوري. د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دنیا ولې وا یو بل اوریدونکو هم را سره د نومره ته واخلې، لکم زې مړی کني والے.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام افغان صاحب، سړی مشي پروگرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب وخت کم ده، له تاسو لنډ اورو نظر کلری او کڅ پختن لری ملمانه شته چې تاسو جواب درکړي. مهرباني.
ملمانو تم سلام وایم، او تاسو تم سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو تم سلام وایم.
مهرباني افغان صاحب.
فریده جان خورې، منګه خپل خنی یو ښا فریده جان خورې، منګه خپل خنی یو پوښ ک منګه چیر تخپل خیو کنه، نو زمنګ وطن جوړیږي، ګل ګلزار کیږي. بس دې په څه خبره کوم، هغه ما په څه خبره کوي، هغه هغه په څه خبره کوي. هیڅ پوښ منګه خپل خنی یو پوښ ک پنځه ګوت خلکو ته نیسو، یو لږ ګوت بزان ته مینیسو کنه. منګه خپل خنی یو بنت فقیر روانه ده، دا د تیر جمهوریت خلک دی، او دا د فلانی خلک دی، دغه آشنا را دو کې خلک زنګونه وخی، دا د بډاګي حکومت او کدا د چشه او کبډاګي حکومت مو زمون خېټه په ډوډه موړو نه چاته تیاجو نه متیاجو پوجو، زغه در په در خور مای بیندې در په در، او جوړ خلک در په در، خزي زنانه مکتبونه ټول بند، او پوجو ګډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکه وګرځه، او عوام نه خبر مو وسه. پوجو فریدجان خوري زه غونډه ورځ خار کې ګرځم، ما ته خار معلوم دی ننګرهار، قسم په خدای چې مونږ خپل ښه نه یو پوه شو.
لطفا لنډ را ته وایاست چې ستاسو نوم څه ده، له کوم ځای مړی کنیوالې؟ یونس صاحب لغمان ستړی مشه، لنډ د نظر اورو مهرباني.
زه به درسره نظر شریک کړم. الحمدلله د افغانستان وضعیت نسبت مخکې نه ډېر ښه دی. مخکې که موږ تاسو وګورو د ورځې بلته 200 کسان 300 400 کسان یوازې د ورځې دي په جنګ کې ژوند له لاسه ورکو. نن هغه څه نشته، الحمدلله حالات ډېر ښه دي. ولی بعض ستونزې چې اقتصادي شته دا به موږ تاسو په خپله اوارو. که موږ تاسو وګورو شل کال دلته امریکا موجود وه، پر زموږ ستاسو اقتصاد همدغه دی. ستاسو د رسنۍ د لارې هم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار دا دی چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپله کار وکړو. دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی.
جان باسب که تاسو ته راشو، تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل د طالبانو د حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې، د چ پالیسیان څه ویشلې نظرونه لري، څوک له دې حکومت خوشاله دي، څوک له هغه حکومت خوشاله. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی، ځکه چې دوی نه پوهیږي د دوی ګټه په څه کې ده، تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغه دومره جریانونو کې، په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی، او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیتړنګیږي، تر شا یې سیاسي مسایل دي. که نه افغان ولس واقعا نه پوه ده او په دې نه پوهیږي چې څه روان دي.
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چیرته وسط کې ده، یعنی یو څه ژرنده لمده ده، یا غنم لمده دي، او یو څه ژرنده پڅه ده. هر هیواد حاکمیت لري چې سزاوار. نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پردي، دې کې شک نشته، ځکه چې کله چې تا ونې دغسې یو بلا حاکمیږي، یو حیولا حاکمیږي، نو خامخا باید چې لږ تر لږه خب مونږ تاسو خود نور باره کې قضاوت نشم کولای. خو مونږ یو تعداد خلک دغه خپل انتقادي چلند خو ساتو او ډارم نه لرو، پوهیږو چې هر رقم خطرات کېدی شي مونږ ته مخ شي، ځکه چې هغه زموږ زمیر او تاریخ د وطن ارزښتونه زموږ یو څه سواد مونږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپ خلو پاتې شو او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو نحوالو خواته، ځکه چې دغه زده کړه چې مو کړې ده، هغه د تاریخ زده کړه ده، د دولت تاریخ زده کړه ده، د سیاست زده کړه ده، د ډیپلوماسي زده کړه ده، او مونږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې زموږ وطن ویجاړ شي نور هم، او ډېرو لویو خطرو سره، ډېرو خطرناکو پیښو سره مخ شي، چې د هغې نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اسو، یعنی د دې نه بدتر حالت هم کېدای شي خدای مکړه رامنځته شي. دننه په کور کې چې وضعیت ګورو اوس، که دوی د سهار نه تر ماښامه پورې دا داستانونه او دا سندرې ووایي چې دلته امنیت دی، او دلته بیګم حاکمیت دی، او دلته دا دی، هغه سلیم عقل دانش دی. په یو هیواد کې چې قانون نه اوسېږي او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټه یې په لاس کښې ده په سړک ولاړ دی، وایي زه شریعت تطبیق کوم، که د دوی کوم مامور دی وایي زه شریعت تطبیق کوم، که د دوی وزیر دی وایي دا شریعت دی، که د دوی نامعلوم امیر دی وایي زه شریعت تطبیق کوم. اوس دغه خلک راټول کړه داسې کښېنه او پوښتنه وکړه شریعت یعنې څه، دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی، څرکم کېدای شي چې امیر المومنین ځانته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارد کم څه زیات مسلمانان دي، ته یې منلې د اوسنی مومنان مسلمانان یو کنفرانس دی نړیوال د اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس، تا هغه ته هم نه پېږي، تا هغه ته هم استازیتوب نه لري. کله کله ځان نه پوښتنه کوي شو ته عقل کولې دا اسلام ستاسو خلاص دی نور د مسلمانانو ټول تا بیکاره او ناپوهه
افغانستان ځانګړي توګه کته افغانستان جنوب ته وګورو هلته جګړې وي، دا خلک جګړو ځپلي وو خو اوس چې امن راغلی دوی ورته خوشحاله دي. همدغې وضعیت ته په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري، یو څه انزوا شوي دي، یا د شریعت په نوم باندې بېلابېل قوانین یې وضع کړي په افغانستان کې، د چې اوس درې ابر قدرت دی، روسیا د چین د بل طرف ته، په امریکا کې ټرمپ واک ته رسېدلی، هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې توافق لاسلیک کړی دی، په افغانستان کې تاسې راتلونکی په ځانګړې توګه کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بېرته ستون شي څنګه وینئ؟
اول خو باغه اول برخه ساسو د پښتنې ته باید اشاره وشي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي، مرکزي، جنوبي، جنوب غربي منطقې عمدتا پښتون میشتي منطقې ډېرې ځپل شوي دي، ډېرې بېچاره شوي دي، ډېرې قرباني یې ورکړې، اوس هم ورکوي. خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون میشتو منطقو کې، په جنوب کې، په شرق کې، په جنوب غرب کې، په مرکز کې، زه یو مرکزي پښتون د کابل یم او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړي، که زه پرون په بد حالت کې وم او دا ګزارونه تا راباندې کول یا امریکایانو راباندې کول، نن خو ته وایې چې سوله ده نو ښوونځي دي ولې بند کړي؟ ولې زما کوچنی بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته؟ په کوم حق دې مکتب بند کړی دی؟ زه به هیڅکله تاته دا ونه بکم. او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني میندې خویندې به تا هیڅکله په دې ونه بکي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړل. او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه، پرون نن به ښوونځي بندوي؟ دا کوم انساني او اسلامي منطق دی؟ یعنی دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده به ډېر ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي. اوس رسو اغلې سیال ستاسو پوښتنې ته، ابر قدرتونه ستاسو یادو که د روسیې نه، د چین نه، د متحده ایالاتو نه، او دا چې متحده ایالات کې په 1 جنوري نوې اداره راځي، د ټرمپ اداره. زه داسې فکر کوم اغلی سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پاسته دوه هیندو وکړي څخه، او مخصوصا پاسته دې چې د افغانستان د دوی پوځیانو وتل، هغه سي اکټیو یعنی فعال شتون به په افغانستان کې ونه لري. افغانستان کې به دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي. افغانستان کې دوی خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور هم دغه اوس لري، د اسمان نملایي په سیمه کې دي. نو وضعیت ته په کتو به دوی عمل کوي. البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده، او په کار هم نه ده چې ډېر دې ته څوک امیدوار اوسېږي چې هغه به د هغه خوا د اوکراینسونه راځي او دلته به بیا په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړي. وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو، د همدو طالبانو په اشتراک.
دغه پوښتنه مخکې زموږ اوریدونکو هم مطرح کړه چې افغانان ملامت دي، افغانان څنګه کولی شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني؟
زه خوب دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم. مونږ ټول ملامت یو، او مونږ ته د افغانستان خلک، او دا چې نن سبا خلک فعال ډېر نه دي، خو د ورځو په تېرېدو خامخا د ژوند د خرابېدو، د اقتصادي حالت د لا وخیم کېدو سره، اجتماعي تناقضات، قومي تناقضات، امنیتي ننګونې، دا چې دا خو اوسنی حاکمیت د افغانستان دپاره اقتصادي کړنلاره نه لګي، دا داسې نه کېږي چې ته چین ته وایې راځه دلته دا معدنونه درکوو. په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید دې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جیب کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو خرڅونو باندې اقتصاد نه رغول کېږي. هغه د نورین نقد پیسې درکړي، په دې نقدو پیسو به ته نن دی او چا ټیټه ماړه کې سبا به څه کوي. نو یې ترکیب تر هغې چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترکیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا دشوار پیبی ده چې زموږ پالیسي اقتصاد محور ده.
په بخښنه سره فکر کوي جان باصب دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیا هم غواړي، کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلي یو اقتصاد محوره پالیسي جوړه کړي چې ګټه یې افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو په پښتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده. د یوې خوا دا هېوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټولو نه زیات تبلیغات کوي، سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو. هغه راځي وایي مثلا مثل عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دغه ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي. دا د مثل عینک پروژه هغه لسیال لارې ور شل کاله په تقریبا کېږي، څه کم څه زیات څه دروشل نه شو. کمه ده دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې تر هغې چې دا رسمیت پیدا نه کړي هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار کړل، څو ته وایي دا د څه ته راکړه ورکړه او بس صفر. ځینې شخصي تجارتونه متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې وځي دوه دقیقې وخت پاتې ده، په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو، نور هیوادونو ته خپل زور خایي چې موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشي کولای له افغانستان د افغانستان لاري په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لږ ډېر ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خو دا رقابت دی. دوی د نړیواله کچه رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو په موده سمه ده چې دوی به چاته خیری ګوري چې زه داسې کار کولی شم، دغه پروژې لږ تر لږه تصدیق کولی شم، حساب کولی شم. مخصوصا چین دا کار کوي. ښه، ازبکستان واقعا فعال دی په افغانستان کې د اقتصادي نظره، د سوداګریز ترکمنستان، قزاقستان تر یو حده، ایران بېله شکه خپلې موخې لري. البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ، خو دغه مقتدی هېوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون، متحده ایالات، دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري، ظرفیت نه لري. څوک دی د دوی اقتصاد باندې؟ مثلا یو څوک دی پلونه ملا برادر، او د دې زده کړې اقتصادي دی، په اقتصاد پوهېږي.
مننه کور ودان جان باسب. راسیخ سب تاسی لند را توی فقط یو دقه وقت لرو. دغه سیاستونو پایله د افغانستان لپاره تاسی څنګه ارزوئ؟ افغانستان کوم طرف ته روان دی د طالبانو پښتون کې؟ یو دغه لوی ابر قدرتونه چې یو بل ته د زور د خودل لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد سیاست په نوم باندې مداخله وکړي.
ګوري، لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د بسازۍ او د خپل د وطن د چالولو لپاره موږ خپل ژوند سوز منکیا پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونو کو، د پردو د اهدافو د لپاره ټوپک په حقوق کې نو، د پردو د اهدافو د لپاره خپل ورور ونو وژنو. دغه تل چې موږ وڅ کولای خو سیاست کو دي نړۍ سره د گاونډیانو سره، موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغوی زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید نلبسله ستراتیژي عملی بڼه باندې کار وکړو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د کفنکش او د کفنکش د زوی اقتصاده په موږ یوې راځي وژنې دي، بلې راځي سر دم غوڅوي، بیا وایي چې ما خدمت کړی، دا بل وایي چې ما امنیت راوستی. دا امنیت چا وراره کړې وه؟ دا وځه چا چا بهرال ته وړي همدغه خلک ول نو دا دی ولست دان دا چې ولست باید علم او د ترقی په لور روانې دل د جامع د ترقی په لور روانه ول ده
پروگرام کې مراسم ګډون وکړه لاغوی چاړي کې نیولې و هم مننه تر بل پروگرام خې چاري خو
راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی درغن بشی وطن افغانستان راشین بشی درغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان ګون بشي ودان ابا.